احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو به جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د یوناما مشر خبرداري وکړي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای شم چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري.
دی برالاینس دا هم وایي چې د یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي. دا به هم واوري.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاوارس پن باندې بریدونه کړي دي.
په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټرانی فارغ شول.
ډېر د خوښۍ ځای دی، ډېر د خوښۍ یو. د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ په تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي.
د نور بس ته په خبرونه کې دا مسله چیړو چې روسي چکو د افغان میرمنو پر روغتیایي خدماتو څه اغیزې کړي. تر هر څه مخکې خبرونه افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز د مشر د واخان مینپال ترور په کلکه وغندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان له مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت ویان میرویس تانکزي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تازه دمو ځوکر رسیدلو سره او د امنیتي او د فایز ځوکرو په انسجام او سره د پولیسي خلکو مرسته او مراتړ د دې لامل شو چې نه وازه چې شبرغان ښار له دوی نه بیرته ډیر ژر پاک سی او ونیول سی، بلکې دوی ډیر زیات تلفات هم ورکړل. تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبل رسیدلی ده. دوی د شبرغان ښار له سندو څخه په شا وتنبول سو.
شغل استانګزی د فرانسو کونو د تلفات او پاړه سوونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې جګړو په روسي څوونیو کې زور اخیسته او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنشار د طالبانو په لاس سقوط شو. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. د واخان مینپال پرون په کابل کې په یو ترسي برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد د افغانستان د وزارت پاړه د ملګرو ملتو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
د هدفي وژنو شواهد شته. د حکومت تر رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د خوشینونکي قتل په ګډون حکومتي چارواکي وژل سوي. موږ د اقلیتونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د بشري سرغړونو، جبري ودونو، د ډال په توګه د ملکي وګړو د کارولو او د ملګرو ملتونو پر ودانیو د حملو له کبله اندېښمن یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن، په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وان برندت، د افغانستان د بشري حقوقو خپل واکمیسون او نورو کورنیو نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپل بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه او یو بشري ناورین بللې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سمري پښپړسمه د طالبانو د حملو د سختولو د دې دلیل خو د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل بشلی سره وژغیده. د بیان لمخې میرمن بشلی هم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړي اندېښنه وښودله. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې شغلی اتمر او میرمن بشلی په افغانستان کې د جرایمو د مستندولو او همدارس د بې ځای شویو کډوالو د وضعیت او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. سلوینیا چې د اروپای ټولنې دورې مشر کوي پرونو ویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په د اگست په 13 په خپل فوق العاده غونډه کې له بلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتیدو په اړه بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس دا هم مکتوبونه په اساس چې د سلوینیا له خوا د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ته استول شوی وي په دې ویډیو کانفرنس کې به د اروپای ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز راپور لمخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بلاروس د سرحد پوښتو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپای ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولند هم د اگست په 15 پر بلاروس تور ولګاوه چې د هیواد ته ډیر زیات کډوال اړولې دي. پولند وای بلاروس د اقدام د وارسا د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی دی چې بلاروسي لوبغاړي کریسټینا چیمانوسکایا ته سیاسي پناه ورکړه. چیمانوسکایا د ټوکیو د اولمپیک له لوبو څخه د راستنېدو پر مهال بلاروس ته لتلو ډډه وکړه. د روسي غاسپروم دولتي شرکت پرون د اگست په شپږمه اعلان وکړ چې د سایبریا په لویدیځ کې د غاس د پروسس په تاسیساتو کې له اورپی شي وروسته بهر ته د غاس د صادرولو بهیر پس شوی دی. د راپورونو له مخې نوې اورنګوي سیمې ته نشتې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو روسي رسنوی اعلان کړی چې د بلاروس او پولند له لارو بهر ته د روسیې د غاس په صادراتو کې د ورځې 1 میلیون مکعب متر کموالی راغلی. غاسپروم شرکت لدی مخکې د یامال اروپا د غاز د پایپ لاین په وسیله له یامال ټاپو وسمه څخه د بلاروس لاري جرمني ته روان 2020 کال په روسیو درو میاشتو کې په لږه کچه د غاز صادرات پلان کړی وو. د غاسپروم چارواکو د دې اورلګیدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د دې حکم له صادرې دوی ورځ مخکې کالوی په هغه دوسیه کې چې نړیوالې تجارتي ټولنې له نشته څارله مجرم وپیژندل شو. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د بارنګ واستوک په نوم د پانګونو د خصوصي شرکت بنسټ ایښودونکی مایکل کالوی د 2019 کال په لومړیو کې د دې ډلې له نورو مدیرانو سره یو ځای نیول شوی و. کالوی او د دې شرکت نور مشانو پر دوی لګیدلې تورونه رد کړې دي. د کالوی قضیه د روسیا او نړۍ د پانګونو د شرکتونو ټولنو ته سخت ټکان ورکړ او یو شمیر چارواکو او مخکښو تاجرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا خبرونه اوس د روپ منځنۍ څپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګنده کړه د طالبانو له لوري د تیرې وې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډیر ملکي افغانان وژل شوي دي. ډیبورا لاینز دا هم ویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونیول شي د دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازي طالبانو ته خبرداري ورکړ که خپل بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړی او ویجاړون کې پړاو تر رسیدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراری او لپراخې دورسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د برالاینز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نور هیوادونو استادو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د یوناما مشر تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرامو بلل او ویل هغه ډلې چې د خبرو لاله یې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکی وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولای. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یو میاشت کې چې د طالبانو حمله سختي شوی زرتنه ملکی افغانان وژل شوی دي. میرمن لاینز وویل کله افغانستان د روان ناورین مخه هم د اوس وننیول شي نو ناوړه عواقب به له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یو حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې دا یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او پټوله کې نړیواله ټولنه کولای شي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوي وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نخښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس د وخان میناپال و جون کې حمله ته د اشاره په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار خي چې نو غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورزنی ډول د جګړې له قوانینو پر سر غړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقوقو له سر اورنې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودیدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی لغونډې ورسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلای وکړ.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلای کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي، او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارت راتګ د منلو وړ نه دی، او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي داروي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې شاروس بند په امنیتي پوسټو بریزونه کړی دي. د دغه اداري ویان نظام خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د شاروس بند بدنې پر دیوال مرمۍ لګیدلې او زیان ورته اوښتی. طالبان بیا پر بندونو هر ډول بریجونه رد کړی دي او ویل دي چې دوی دا کار نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي وو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او نور لوی پروژو باندې بریدونه تر سره کړی دي. د همدې جګړو لامل او د طالبانو د بریدونو لامل په ډیرو سیمو کې زمک د لوی پروژو چارې لزند او خن سره مخ شوې دي.
نو موري له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنۍ او عامه تاسیساتو ته زیان و نه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دي، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردري ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سمسور او جناغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والو زول چې په دې سره خلکو ته ډیر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لار بند وه، هیڅ خلکو نشو کولای چې په هغې کې مریضان مو مړیم ورپکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوالو طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام کې د نوې جاړې د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شعاروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
د جګړو یو بل اغیز په روزګان کې په روسیو کلونو کې د غوایانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی، خو جګړو پر دغو فارمونو هم اغیز کړی دی او د خلکو اقتصادي ټکنۍ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې تر ش ساتنې وروسته بیا نور ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په روزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکې ساتل کیږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوالو ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجوره جوارین وړه وربشی بنګ دا موږ ته د غکول لر کم کم ورکو چې دای ور سره مختص بیا شیر ور سره مختص بیا یان دی پلاس فساده کې یو فساده فروړی نور ګرځ جواری چوارین وړی بنګی په شمی کې او کنجوارای دا د موسی کنجوارای او ډوړی دا موږ د درباسه پر ورشو شر سونه دی خړای سم ژغون ورشو.
جمعه خان وای په یاد فارم کې دوی کوم ځنګړی نسل غویان نه ساتي، بلکه د کلیوالو او کوچانو څخه پیری او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکا کې دی. نو موړی وای دی په هر میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غویان پلازمینی کابل، غزنی او نور ولایتونو ته انتقالوي، خوای او سیروانی جګړې کاروبار ټکنی کړی دی.
جنګونو دونه توان راته کړی دی چې په خوابم په میاشت کې 2-3 پیری د جزګه سمال باروي وس پک وځي کندار ته یو سړی نه بیا یانګه دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. په خوا بس زګر راکلې یو مسکین په دانه کې لګي ساتلې واګه بیا راوستي ولځي ولس شل براو غټي هغه دای د جنګو د لاس نه څوک رانی وایسي نه سوداګر از شرانسي خلک وځم سیاریان د سارو د ماشان ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي او هغه ته میاشتنی تنخوا ورکوي. جناغه خوشحال بیا د غولایت یو بل وسیدونکو دي چې د غویانو پاره می جوړ کړی دي او اوس د خپل څلور نور ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دي. نو موړی وای په فارم کې اوس تراکیاو پورې غویان لري او د فارم جوړولو په لې لمړی لیو غوایي څخه کړی دي.
مخکې مله زمزک کار کوي زمزک کارونه خو مو زاس سول چې چندانې فائدہ نسته پکښې کرا کرا زمزک د کارو سره یو غوی رانی وی رانی وی اخیرمو دا پارم سرا وایستی دا پارم نو شدی بسری پختای پامی په بل یو غټم بیا کیه یو ډنګر راځي چاغه کو بیا بوزه بل ولادت کې خرڅ کی عدالت خرڅ کو ځي غټه پراله عدالت خرڅ کو.
خوشحال وای د خپل کاروبار څخه زیات خوشاله دی او لنور زوانانو هم غشتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پوري د غویانو فارمونه په نوی باندې جوړ شوی دی چې ترڅنګ لسګونه کسانو ته هم د کار زمينه پکښه کې برابر شوې ده. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست چارواکي دا شی قدم بولی او وایي چې په دې سربه د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به ټیټ شي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې دی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاو دی په مخه کدی هر ډول اړتیا ولري دی به ور سره مرسته وکړي. نموړی وای په دغه ولایت کې سشکال 15 سلنه مالداری او زراعت وچکالی زپلې دي. اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنی او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د واچا سلنه خلګو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دي.
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال پرون په کابل کې د یو تروریستي بریټ پر مهال وشل شو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د غونډې پر مهال د پیشه په کلکیو ټکیو وغندل شو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د دې قضیې په ارتباط مطالب خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپی او الکترونیکی رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس د واخان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خبره کړې دي. مینپال چې له 2008 څخه تر 2010 پورې د ازادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې ووشل شو او مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. انډیپندنت رسپانیا او د آزادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستي چې د مینپال په وژلو کې د خپل ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پریس ژورنال یا د آزادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال تیرور ته په اشاره لیکلي، افغانستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لوري په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز رسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. دې رسپانې لیکلي، په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا رسپانه د مینپال تیرور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وشود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړي دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي وو چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا، په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یو نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونې کوي، هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
وړاندې به واوري چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټران فارغ شوي دي. خو مخکې تر دې چې مطلب ته مخه کړو، ایران ته به ورشو. د ایران نوی ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شانکر سره لکتنی ورسته وویل چې تهران او نوی ډیلی د سیمه ایزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی دلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنځشنبه په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمری په شپاړسمه د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره چې د لوري په مراسمو کې د نوی ډیلی په استازیتوب ګډون کړای و، تر کتنې ورسته پر ټوئیټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ایزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په دوه ورځني سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماتیک موقف کې دی او برتانیا او متحده ایالاتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پر تورندای د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله همدارز ویل شوی دی چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوی ډیلی د ونډې هرکلای کوي. رئیس همداراز ویلی چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپل وټاکي او ادعا یې کړی چې امریکایان شرایط خراب نه کړي دا کړکیچ په آسان حل کېدای شي. د هندستان ټایمز د راپور لمخه په 2019 کال کې ورسته لدی چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژي له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکا بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوی ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسی زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کیږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسی سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي اراده او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلی او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
خوست ورسو هغه بلاته چې لورسو جګړو تر ډیره په امان دی. په خوست کې د تیبي زده کړو له یو خصوصي مؤسسه څخه د څلور دیش میرمنو په ګډون یو سل درې تنه ډاکټران فارغ شول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د تیبي زده کړو له یو خصوصي مؤسسه څخه لږونه خزي او ځوانان د ډاکټرانو په توګه فارغ شول. د خوست ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره باندې یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو د کمښتون زه هواره شي، بلکې لیدې لارې به خلق لمیاري او اساسي روغتيایي خدماتونو برخمن شي. په خوست کې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار عبدالي آزادۍ رادیو ته وویل
د موږ لارې پرتی سیمه کې د خوست او کې د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي خزینه ډاکټر ته په کومه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال سلو نفرونه 50 نفر مو خیام د کانکور لیلیارې ونسو کامیابی کو، ترسو د مور او ماشین ماشوم مړینه راکچه شي، ترسو په لارې پرتو سیمو کو خیام د ته خصوصا اوناس طبقه ته هغه ښه خدمات ارزه کولای شي.
د طبل رشتې څخه فارغ انجونې او ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمينه برابره شوه. ایوا طرف فارغ زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاج او نور زده کړو د دوام زمينه برابره کړي.
حکومت نو موږ دا غوښتنه کوي چې موږ ته په ملکی شفاخانه کې تخصص زمينه مساعده کړي، ترڅو موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طب یلې دي، نو موږ په هر پهار سه حاکم موږ غوړو چې خپل هیوادولو د پرمرستو کې غو کومک وکړو، موږ دې د پرامادا یو چې موږ ته زمينه مساعده شي.
ایوا بل فارغ شریف هم خوشاله ده چې په خپل ولایت کې د ټپ په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر دي خوښي ځای دی، ډېر خوښي یو د دولت څخه مدا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې حل ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوشته دي، مبارک وي، ټول خویندو ته دي مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمد شاه عبدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
علم دا د مسول چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه ترسو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکي، خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت لپاره یو ډېر سلسته راوړن راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغه لپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي کچېری د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له لس کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې فوس لیدل کېږي چې ساری نه لري. مونږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خویندې ضرورت واشه دی، پاکستان ولا ما هنت دی وړل کېدلی او طبابت خطر مونږ فعلاً د پوره یعنی هیڅ داسې ضرورت نه لرو چې نورو ولایتونه مونږ ډاکټر صاحبونه خو ته پوره غوړو د هغ کادرونه د مونږ د پوره هم بستي او مونږ هم نورو ولایتو ته ورکولی شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکترانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډیره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمول شوي دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس چرور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وخندل شو. د واخان مینپال پرون په کابل کې په یوه تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووشل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشي کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 13 په خپل فوقالعاده غونډه کې له بلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د روسیې ګاسپروم دولتي شرکت پرون د اګست په 16 اعلان وکړ چې د سایبیریا پل لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اروپي شوروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پټ شوی دی. او د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کال تعلیقي بند محکوم کړ. دا سجرډو پرونه خبرونه کې اوډان دي نور بس ته خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د جګړو له عمله روغتیايي تاسیساتو ته څومره زیان رسیدلې موضوع چیرو، خصوصا د میرمنو لپاره چې کوم روغتیايي خدمات دي هغه ته څومره زیان اوښته دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو یو اقتصادي موضوع راخلو. په افغانستان کې پروسیو کلونو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. لدې سره په بازارونو کې هغې ډېرې شوي دي خو لا هم بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخو له امله. د کابل ښار اوسیدونکي مزمل او نوید
پختیا یې هم آسان د جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو پخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لن نیسي او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6 میلیونه او 9 زره دانو ډیر دی. خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50 سلنه اړتیاوی په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
داخلي تامین مشه
ډاکټر اروی د چرګو هګۍ په فوقلاده خوراکونو کې راځي. خو هغه کسان لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتلا کورنۍ هغه ډیر خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمي هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی
ځون مرغۍ خانګي معمولا د بیرون می وښاند
دا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په المار کې وي له حشراتو چنجیو غلو او بلابلو سبزیو استفاده کوي نو ځکه د مغذي موادو له نظر هګۍ له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځند پلورونکي ډیر ځله فارمي هګۍ د کورنۍ په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکو رحمت الله په دې اړه خپل کیسه کوي.
دلته کې د سی اګي خرڅيږي چې رنگ یې زیړې د کورانو اګو په شان او چې پلس روپې خرڅو چې ورته مې وړا چې هم کته پارمې و د کورانو اګو په ځبان خلک پارمې اګي خرڅي او په ګران بیا باندې
پورسې چوکلون کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هګي کمی پیدا کی. دا محل په کابل کې د چرګانو فارمیا گئی دا نه پاته افغانۍ او کورنۍ هغه له لس تر پنځلس افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلني ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بې وزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه شپږ زره فارمونه جوړ شوي دي.
نور بس دی، شکسته سکوت.
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. پورستوی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځنګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل شوي، روغتیایي خدمات محدود شوي او د مسالې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د روغتونونو خدمات محدود شوي او صحي کارکوونکي نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په دې پروګرام کې دا مسأله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسأله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنې دي. په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ډاکټر نفیسه، په پیل کې تاسو تروزو څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو درسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
د ستاسو لومړی تر هرڅ مخکې سلامونه علیکم ته تاسو ښځو صحي وضعیت په غزني کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزني کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې او خلک د جنګ له دوارو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید شپې له کور نه راوځي او کله کور نه راوتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوال مسایل چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړي د هغه ټلیفوني خدمات چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. تاسو आवाज هم ډیر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو زیات تغییر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه تاسو څخه. ناوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي، یو شمیره مو ده 0-22-22-15-15 و سوا سمسو، بل شمیره مو ده 0-99-203-1540. ډاکټر نفیسه، تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه، د غزنی په کوم ولسوالیو کې د غستونزې نوري هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالۍ کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کور نه راوځي او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکتران خپل فعالیت وکړي.
په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر له غړي نازو سنگر سره د تماس هڅه کوو خو ټلیفون نورخ کیږي. ډاکټر نفیسی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکټرانی یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه، څه نه ده چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بل خصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لمړی دا چان انوی بوده زموږ ان انا د دې سبب کیږي چې زموږ خزې له کور نه راونه وزي او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی کله کونه بهر کې باید خزینه ډاکټر ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو خزینه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې خزه بهر کیږي بالخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي هغه خلق دي چې دروسه په دې نه پوهیږي باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو. دا چې د سیمینارونو په بڼه کې که د علماو یا هم رسنیو په بڼه خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي ځکه چې اوس جنګ شدید سوی حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي او دا د دې سبب کیږي چې زموږ د ښځو مرګومي له حده ډیر شي او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما په هم سل په سله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پورانېدو ډېر شي نو په دې کېږي چې خلک سل په سله هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیز خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه یې اغیزه کړي خو بې اغیزې هېڅکله نشي کېدای. سل په سله یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو نو دا محدودیتونه دا انعنات له منځه وړای شو.
بلې تاسې د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي په څه وضعیت کې تاسو ترې وړي کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو رارسوي؟
نه زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډیری خلک یغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رارسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات لاسته نه راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا ده چې باید په لومړۍ په ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کیږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو ته رسول کیږي چې حالت یې ډیر د اندېښنې وړ په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای سي یا د ستاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره یې؟
زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي اول دا چې باید په لومړی دقیقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کیږي نو څه ناڅه د غیر مسؤوله ولادت سبب کیږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې موږ ورسیږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوځو. خو بیا هم ډیری کیږي چې په اخره دقیقو کې راځي یا لمنځه ځي یا هم د مور سره د مرګ سبب کیږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي هغه هغوی په ولسوالۍ مرسته وکړي بیا له ولسوالۍ کې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخته کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سید ځینې اوریدونکي به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسو که ځینې پوښتنې تاسو ته راځي وي تاسو له ځان سره ولیکئ بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو. په کوم ولایت کې
باندې نو خو نو حکومت دې باندې کې هغه د شخصي خلک چې ری مفد سم پته ری زم سره ما باندې شي دا کار مې دي خدمت مجاز کار مې دي یا پلچک والو زوا یا سړک والو دا خو دې خنه جایز کار مې کوي.
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلې؟
زله کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډیره مننه تاسو आवाज موږ واوري د تاسو د شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکو تماس ونیسي چې ورستیو جګړو شوزو ته د روغتیایي خدماتو درسولو چاري څومره اغیزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولای سي، حکومت څه کولای سي او روغتیا وزارت. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
استاد، زمنګ ځکه نه د خدمت روانه پوسوي. منګ د زړه پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه تقریبا یو اته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوط ته طالبانو ده. دلته منګ د خدمت روان دي، نه قابلیت راځي، ډاکټران راځي دلته.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته تاسو आवाज مجاور. وعلیکم السلام. مهرباني
نوغه زتا سلامونه وایم. بار سلامه د ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بعد حالات د د کرزی حکومت نه راځي ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کې ډاکټرانو ته نه دي درېدلي، د خزو د خلکو خدمت او ملاوت لري.
بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. نو څنګه یې؟ ښه یم.
مننه. خیر اوسې.
ما د ولادین سایی ډاکټر سره ولمنم د دغه په اړه کوم خبره کوله.
نغې نه کوم سوال لري، مهرباني وکړئ هغه ستاسو आवाज اوري.
وایم دا چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بيخي د مسخري دی ولاده چې ریشان وي په مریضانو.
تاسو غزنی نه زنګ وهلې؟
نه مریض چې ورولي ولاده په یو سات کې ډاکټر پیدا کړي چې راشي وي ګوره. دا یو خپل واسطه په دوه شانو په سیدر دی چې واسطه دې نه ولاده د مریض ته بيخي راګوري.
ډیره مننه. بس ډاکټر ستاسو आवाज واورید، ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي.
السلام علیکم. سلام صاحب محترم، تاسو او تاسو ملمنو درن ملمنو تاسو سلامونه نیکی غلو.
وعلیکم السلام.
وړاندې کوم نورستان د نورګرام ورسالینا.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډیره غرنې سیمه لري.
نورستان هم په ډیرو ورسوالۍ کې نورګرام او دغه دوا په منډور وسلواله خو خلک چې نه به هی به برښوي دغه یو اوریدونکو کې تا دوله پروان و طالبانو په سیمه کې واخه و موږ باندې دا کیږي او صحیح دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبانو سیږي غزا کې پر شامپول نام خلک ما هم پاتې دي دا دونه دروغ ته تبلیغات د دې ضرورت نه دی او نورستان کې خلک جو خوړونه لغمان کې کونر کې دسي حالات کې طالبانو دلاسه در په در دي دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډیره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټر نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټر ستاسو نظریات به ورزه کچ دین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې، ځینې نظریات درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به من یادښت کړی وي.
اوریدل زیات مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وای سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغه ته اجازه ورکړي. څنګه دا درته وایم چې په جنگ کې حلوان تقسیمیږي نو کله چې موږ یو داسې جګړې ته هر چا ته سيزو هلته جنگ وي موږ ګورو په لاسو جيوبانی جنگونه وي ولسوالۍ سقوط سوي بیا ته وضعیت امنیتي بخښ صفر شوی. نو کله چې هرڅه یو خدای نه شي درو کولای چې هلته لاړ شي نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت له خوا نه رارسول کیږي هلته دوی لارې بند کړې وي هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي هغه خدمات به څنګه هلته رارسیږي او موږ څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي موږ هغه جی کی سی یو سم د دوی به اجازه ورکړي وي خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ له ښارونو هلته رارسیږي هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه د طالبانو له لوري وي او یا که د دولت له لوري. باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولای شو. او دغه دا چې د ملکی شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي، دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په
خپل په خبره باندې غو معالجه وکوم. خو دا سبب کی چې زموږ د کموالی د جې کموالی او د سیستي مریضان به حد ډیر راځي او په اخیری د څو کې راځي نو چې هغه ته پام نه کوي نو سم کې راځي د سینام صحیح زموږ ټول پرسونل بس چې د خو خو هغه کوم منفي نکات چې موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو او په هغه باندې چې مریض هم باید راشي او هغه ته سمه بڼه باید معالجه وشي.
ډیر مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یو شزه که په یو کلی کې ناروغيږي څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډیری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډیرو سختیو را رسیږي یا حتی هیڅ نه را رسیږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي یا د دولتي اشخاص له لوري هغه عملیاتونه مخته اوځي او عملیات کیږي، نو د هغه له لوري نه دوی ته ویل کیږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځي، ځکه چې تاسو راوځي لوري نه معلومیږي او د دوارو له لورو نه تهدید کیږي چې تاسو نه باید شپې راوځي. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کیږي د دوی نه شي کولای چې هغه مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بېخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کیږي چې د ښځو هغه د مرګ میر کچه مخ په لوړېدو سي او تر ټولو کشرونه زیاته په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې کونه کیږي، داسې باید ولسوالۍ امنیت منظمه سي او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی چې را رسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یې ولادت کړی وي، غیر مسؤون ولادت یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم یې له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کیږي هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت ډېر خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له لیرې نه شي راوتلی یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپل ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کړه راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي. موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي آماده اوسي هغه د هغو اندازه هم کموي او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي او هغه باید لاسورځ هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپل په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراری حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړي، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړي چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
و سل په سل خو د سیمو لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلیت یا بسیج پرسونل په اندازه کار نشي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلی کې کولای شي تجربه دار خلک ولرو. نو دای دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه وي، دوی باید سل په سل مخکې لدی چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اقتصادي دردونه کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسیږي. خو که نه رسیدلای زما غوښتنه د خلکو نه ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز سره رسیږي دوی سره مرسته وکړي او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسې د دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله، د دایګانو یادونه تاسو وکړه، په دې وروستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې، د غرض په کابل کې او په نور ولایتونو کې. دې مسلې څومره نتیجه ورکړې؟ اوس هم د لړۍ روانه ده؟
تاسو د ځم چې ډیری هغه خلک چې موږ سره تا په تماس شوي دي خو دوی نه څه کولای سره ورسیږي. هغه تجربه دار دا یګان چې ورې دي او که خدمات تلیفوني خدمات وي کولای شي له یو ډاکټر سره تماس کې سی او هغه خدم دوایته که دوی کولای شي په مینی سټیپ په سټیپ هغه په لور کې چې سره کوم باید دوی کوکه کوکه او تر څو ولادت ورکړي. د دې یګانو ډیر تاثیر کړی ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه دی او نه څه کولای شي
خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي نو د خطر دغه سدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د سدایګانو څاغه په مسلکي بڼه وروزول شي تر څو د افغانستان وضعیت خوښ ډېر کړکېچن وضعیت ته تر څو وکولی شي له اقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي.
بله، د ساینس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه دغه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده. د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یوه کلیوالي سیمه کې بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې او په بل ولایت کې په تماس کې وي چې هغوی وکولی شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته؟
اصل په سر انټرنیټ او نیټ د اجتماعي شبکې کې موږ کولی شو له هغه نه مرسته واخلو، خو اوس زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې یو زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي، په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلی. نو دا چې له موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخته وي، ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچه یې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت یې خراب ده. دوی لومړی داسې دو شیانو ته دسترسی نه لري، لاسرسی نه ورته لري، لکه انټرنیټ او دا نورو اجتماعي رسنیو ته. نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي، نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دایګان که نه وي، مثال کولی شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي.
ډېره مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه به دغه ورځ مو په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم میلمنه و، خو ټلیفوني تر اخره پورې رخ نه شو. نور بستې اونیز پروګرام مو واورئ چې په جګړه ځپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر موضوع راڅرخید. تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن.
نور بس دی شکست سکوت.
غلید کوچکی مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوالگر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کرلے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا اڑیما غلے دے کچکے مسافر گندے والا اڑیما مات میں دے غرور ہے اس والگر گندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کرلے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی درتا ہوں چیز
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچے ڈر شویم ستا دے نظر کر کرانا ہے رو را یاد شوا مسافر غنده ولاړی ما ماتم ده غرور یو سوالګر غنده ولاړی ما څومره سخت مزل و په سختۍ او مفرا کړلې اوس دې دروازه کې مرور غنده ولاړی